کند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن شنبه ده، د 1400 کال د لړم عقرب دریمه، د 2015 کال د اکتوبر 15 اپریل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پور از استانبول تتللی او تمده له پاکستانی لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي، څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمی لوبه په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 18 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالې 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنگ وزیر په ټکس د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ، یوه اوبتله او همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډیرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو هلته لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کېږي. د دوهې د اوربند هوکړې په جزئیات باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالره په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ بېت آبادي وکړو یا پې دلته خپل ژوند زندګي آینده دپاره راتلونکي جوړه کړو.
نور مسائل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوحې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوحې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پریکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره روانه غونډه د سار دی وډیر غختلی او بادوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو افغان هاوري پاکستان ته د راتلونکو تروریزم مخه ډب او سره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخاوني ول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتون کینه د خپل طالبانو غواړي چې د نړیوال ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي او د ترګرو ډلو په وړاندې پریکنده ګام پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوحې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غواګست لکه څنګه مو چې واوریدل نن په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لا زیات تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له ځینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخواني استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړی او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې په راتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نسی. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژند سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کړي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په ام دا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل یو څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظره به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه وسنۍ برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستاني خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د وربارت د سیو شکل ورکی چلګر قلم کده موقتی شکل نه یو دایمي شکل توارید
اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربن خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربن د اوسه د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی نو داسې اوس اولسې دغسې بې سرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سمه چې دا تېره ناسته د څه لپاره وه رښتیا هم د دې لپاره وه چې دا دغه وه د اوربند لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی لکه لبل بخته چې وږدېږي چې دغه سې وی رسمي پروسې تلویږي دغه سې یو په دویم هیواد او په دریم هیواد کې ناشته کې یو بیا په بل هیواد کې ناشته کې دا لکه یو لکه یو وخت مرحله سي لکه روانه لکه د افغانستان د لبل بخته د افغانستان د نوي کړکې شغه پلان گزاری سي کې یا نوې قدم اخیستل کېږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه 103 میلیون ډالرو ته رسیږي دغه بانک په خپل تازه خپور شوي رپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسېدلی او له 15 لکو تر 1.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی رانږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري جزئیات په دغه رپورټ کې
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې د ریختر په کچې شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 103 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپله رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي په دې یو 15 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 5.5 میلیونه ډالره کرنیز سکتور 3.3 میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه 2.2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي نړیوال بانک د زلزله له 1999 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15 لکو تر 1.3 میلیونه پورې کسان سخت اغیزمن شوي دي په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای ژمی رانږدې دی خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو ځکه دا حکومت نه دی شوی چې یا په موږ به تبادی وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پر راتلونکو جوړ کړو دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چي ته وشت
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري
دا یو کورم جوړ کور نه دی داخله ګوځي اول دا چې میاش بل روسه دلته واوري چې د دې خیمه کې ژوند گزاره نه کیږي په چې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کوم موږ سره همکاري او بل ځای ته وځو
د نړیوال بانک پراپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو ملګرو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د یودېشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې